یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپی یو استډیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي له طالبانو سره د سولې خبرې تر اوسه ښې مخته تللي او له شل ورځې وقفې وروسته به دا خبرې بیرته پیل شي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی اسدالله الدین ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د بشری حقوقو کمیسیون له حکومت غواړي چې د ملکی مرجوب له پیخي وڅیړي. د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی پاکستان ته تللی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له ډیرا بهرنیو جنگیالیو وغوښتل چې له دغه هیواده ووزي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتنه وکړه چې د ملکی مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه بشپړه څېړنه وکړي. کمیسیون دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کړه چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکیانو د وژل کېدو تازه راپورونه ورکړل شول. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې برخه اندېښنې لرو، له حکومت نه غواړو چې خپل څېړنو پایلې خلکو سره باید شریک کړي او عاملین و پیژندل سی، عدالت د قربانیان لپاره تامین سی او دا پیښې د نړیوالو بشرپاله حقونه ښکاره نقض دی.
د شنبه ناوخته د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې تر لاسو د زیاتو ملکیانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دې پیښې په اړه دوی هم خپل څېړنې پیل کړې. تېر یک شنبه په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې په دو پیښو کې د وو ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او ورسره یو پلاوی پاکستان ته روان شوی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې په دې سفر کې به د دوی پلاوی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنۍ چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. د دولت او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې د سپتمبر پر 12مه پیل شوې وې د شاوخوا شل ورځو لپاره وځنډول شوې. د دولت هیات د نورو سلام مشورو لپاره پرون کابل ته ستون شو. کاپیسا کې چارواکي وایي د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې پولیسو پر موټر چاودنې یو تن وژلی او یو بل ټپي کړی دی. د امنیې قومندانې ویاند شایق شورش ازادي راډیو ته وویل دغه کسان نن سهار 9 بجې له پروانه کاپیسا ته پر لاره و چې د بګرام ولسوالۍ اړوندو سیمو کې پر موټر نښلول شوی ماین وچاودېد. بل ورته نن سهار په کابل کې د مقناطیسي ماین چاودنې 2 تنه ټپیان کړل. د امنیې قومندانې ویاند فردوس فرامرز ویلی چاودنه د 500 فامیلیو په سیمه کې د سهار په 9:30 شوې. فرامرز ندی ویلی چې څوک هدف ګرځول شوی، خو د ماین چاودنه په یو هایلکس ډول موټر شوی چې اکثره پکې دولتي کسان ګرځي. پرون هم په کابل کې د والی مرستیال محبوب الله محبی او د هغه یو سکرټر په همدې ډول ماین چاودنه کې وژل شول او 2 تنه ټپیان شول. د امریکا سفارت شاژدافیر په کابل کې ویلی روانه اونۍ په هدفي وژنو کې لاس افغانان وژل شوی. خاغلی ویلسن ویلی چې دا ډول بې مفهومه حمله باید ودرول شي. د کندز چارواکي وایي یو ځوان د انسان تښتونکو له منګولو را خلاص کړی. د ولایت د رسنیو دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت ځواکونو د کندز ښار د کابل بندر په سیمه کې تلاشي وکړه او په نتیجه کې د سلمان په نوم یو ځوان چې 1 ورځ وړاندې تښتول شوی و خلاص او کورنۍ ته یې وسپارل شو. د سلمان د تښتولو په تور 3 کسان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له ډیرا بهرنیو جنگیالیو وغوښتل چې له دغه هیواده ووزي. د امنیت شورا دا اعلامیه د روسیې ملاتړ هم لري. روسیا په خپل په دې تورن ده چې له پوځي قراردادیانو سره مرسته کوي څو لیبیا ته جنگیالي واستوي. د امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوی چې ټول بهرني او ګمارل شوي قراردادي جنگیالي دي د ملګرو ملتونو لخوا د اکتوبر 23 رامنځته شوي اوربان په اساس له لیبیا ووزي. د اوربان د تړون لمخې باید په 3 میاشتو کې بهرني جنگیالي لیبیا پرېږدي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو سرپرست استازي سټیفاني ویلیامز د دې میاشتې په سر کې ویلي و چې څه باندې 20,000 جنگیالي لا هم په لیبیا کې شته. روسیا تورنه ده چې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمن حکومت پر ضد د ګمارل شویو جنگیالیو ملاتړ کوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانه ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکوي. مایک پامپیو پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې وویل روسیه هڅه کوي چې د سیمې د شاوخوا په پرتو هیوادونو کې بلواش خړو او بلتون ته لمن ووهي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر دا څرګندونې د روسیې د بهرنۍ چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو مخکنیو څرګندونو په ځواب کې کړي چې پر امریکا یې په سیمه کې د سیاسي لوبې د پرمخ بیولو تور لګولی وو. مایک پامپیو په اعلامیه کې ویلي لاوروف بیا واقعیتونه ناسم درک کوي او هڅه کوي چې تاریخ له سره ولیکي. ښاغلی پامپیو په لیبیا، سوریا او مدیترانې په شاوخوا نورو هیوادونو کې د روسیې کړنې وغندلې. په 2014 کال کې د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق او ځینو نورو مسایلو له کبله د مسکو او واشنګټن ترمنځ اړیکې د سړې جګړې د وخت په څیر ترنګلې شوې دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي له طالبانو سره د سولې خبرې تر اوسه ښې مخته تللې او له شل ورځې وقفې وروسته به دا خبرې بیرته پیل شي. د پکتیکا اوسیدونکو د پلتو بند پروژې د ژر بشپړولو غوښتنه کوي.
د پلتو بند چارې د راغلي پلاویو له طرفه رسمن پیل شوې. په نوموړي بند باندې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې چارې به په دریو کالونو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هیروئ. ازادي راډیو او د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویل طالبان سره د سولې خبرې تر اوسه ښې مخته تللې او له شل ورځې وقفې وروسته به دا خبرې بیرته پیل شي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د دې شورا د دارالانشا د دفتر د پرانستلو په مناسبت جوړو شوو مراسمو کې وکړې. ښاغلی عبدالله دغه راز وویل چې د سبا به له د طالبانو سره د افغانستان د دولت له پلاوي سره چې نوې له دوحې بیرته کابل ته راستون شوی وګوري او د خبرو د دوام د څرنګوالي په اړه به ورسره وغږیږي. د ښاغلي عبدالله د نننۍ څرګندونو نور جزئیات په کابل د ازادي راډیو د خبريالې ناجیه صافی په رپورټ کې واورو چې د غونډې ته ورغلی و. ناجیه جان، د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا نور څه وویل؟ د عالي شورا مشر
نوري صاحب ډېر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د ملي مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله وویل د افغان حکومت او طالبانو د خبرو دویم پړاو به له دمې وروسته په ټاکلې نیټه بیرته پیل شي، خو غوره به دا وي چې دا خبرې افغانستان کې ترسره شي. ډاکټر عبدالله سات مخکې په کابل کې د ملي پخلاینې شورا د سکرټریټ پرانیست غونډه کې وویل چې د دواړو لورو د پریکړې له مخې به د خبرو راتلونکي پړاو ځای ټاکل کېږي. افغان چارواکو کې لومړی ځل د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب غوښتنه کړې وه چې افغانستان کې د افغانانو خپل منځي خبرو دویم پړاو پیل شي. نوموړي البته دا هم ویلي وو چې طالبان هر ځای افغانستان کې خبرو ته غوره کړي، دوی به ورته اسانتیاوي برابرې کړي. تر ښاغلي محب وروسته ولسمشر غني هم د کابینې غونډه کې ویلي وو چې خبرې د افغانستان کې ترسره شي. د افغانانو خپل منځي خبرې د قطر په کوربتوب وشوې او تر دې مخکې نور هیوادونو هم د دې خبرو د کوربتوب وړاندیز کړی. د افغان چارواکو دا نظرونه له هغه وروسته مطرح کیږي چې تیره شنبه قطر کې د حکومت او طالبانو مرکزي ډلو خبرو کې د جنوري تر 15مې د دم اعلان وکړ او پرون افغان پلاوی کابل ته ستون شو او نن به له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. عبدالله عبدالله دا هم ویل چې افغان مرستې پلاوی به نن دوی سره ناسته ولري او په مهمو مسایلو به ورسره خبرې وکړي. له بلې خوا په ورته مهال د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم هم ویلي چې د دې ډلې مرستیال مشر ملا برادر اخوند هم پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره سه‌شنبه اسلام آباد ته تللی. د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان په خبره ملا برادر او ورسره پلاوی به د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګڼو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. بلی نوري صاحب،
نجیا جان، تاسو اشاره وکړه چې عبدالله بیا هم د خبرو د بل پړاو چې هغه به په اجندا باندې څرخي دې ته اشاره وکړه، او هم د خبرو د ځای په مشخصه ونه ویل چې دا به بیرته په قطر د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي دوهم پړاو خبرې هم.
خوغلی عبدالله ویل چې د دواړو غاړو نظرونه مهم دي، دواړه غاړي باید سره کینی او دا باید مشخصه کی چې د خبرې باید په کوم ځای کې ترسره شي. خو نو موري یو ډول خوشبيني او خود ته دا خبرې کچېری په افغانستان کې ترسره شي دا به خې او مونږه ته هرکلی کوو او ورته زمينه برابرو.
بله ناجیه صفی، له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله وروستی څرګندونې مو واورېدې چې نن د دې شورا د دارالانشاء دفتر د پرانستلو په مناسبت جوړ شو مراسمو کې وکړې، هغه د خبرې په خبرو کې د پرمختګ خبره وکړله او وی ویل چې نن به د افغانستان د دولت له مرکچی پلاوی سره وګوري چې پرون نوې د قطر له پلازمینه دوحې کابل ته استون شوې ده. د کابل د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی هم را سره وصل دی. ستانکزی صاحب، خبرونه تخره غلاست.
سلامونه ډیر پرانس.
ستانکزی صاحب، د خبرو لوبلای پړاو خو تقریبا درې میاشتې وخت خونی او چې ترسو کرنلار جوړ شو او ورسته هم د اجنډا او فهرست یو بل سره تبادله کړ. فهرستم ډیر لوی دی، غوښتنه ډیر زیات دی. د دغه دوهم پړاو خبرو سره هم مهاله د خبرو د ځای موضوع را برسره کیږي چې تر اوسه پورې یعنی مخکې نه و را برسره شوی. خبرې همغه د وحک مختتللی، ولی دغه موضوع اوس راپورته شوی ده او ولی افغان چارواکي په دې تاکید کوي چې باید د افغانستان د خاورې دننه په داخل د افغانستان کې د خبرې تر سره شي.
لوري څه په شنو چې دا به ټول خبره وایي، ټول خبره ده چې موږ افغانان په دې ټول دی وایي او ټول یو چې خپل ستونزې په هیواد کې دننه حل فصل کو په خپل مرزو کې کړي. تاسو ولیدل چې په اول پړاو کې د اوږدوالي دلیل یو دلیل دا و چې د مذاکراتو اساس باندې طالبانو تاکید درلوده سره توافقنامه دی، هغه موافقتنامه ده چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ افغان حکومت پلاوی د سره مخالفت درلوده. نو د دغه اختلافاتو په درلودلو سره دا به ډېر عملي نه وي چې دا په اوسنۍ شرایطو کې دننه شي. یوه له بلې خوا نه تاسو متوجه یاست په دې کې لوی قدرتونه لکه امریکا ناټو دوی لاسري او دوی ممکن دا ونه غواړي چې دا مذاکرات په کابل یا په د افغانستان کې بله سیمه کې وشي، ځکه هغوی پکې نه ګټ لري. درېیمه مسله چې زه فکر کوم یو ډول کابل هڅه کوي چې مذاکرات کې دوی بحثونه رامنځته کړي او دا متاسفانه په ګټه نه ده، د لپاره په ګټه نه ده چې هغه مغلقي.
اوس که چیرې دغه موضوع د خبرو د ځای را مطرح کیږي، دا خو به هم ډیر وخت نیسي چې دواړه خواوې بلاخره په دې باندې سلا شي. یوازې په کړنلاره باندې درې میاشتې وخت ونیو، د وخت ځای کول نه دي؟
ما ارزو که چیرې د وخت ځای کول دي، یو عملي خبره نه ده، یو ښه نظر نه ده، یو ښه نظر په توګه باید ومنل شي، اما ډېر عملي نه ده او نه باید پرې اصرار وشي. که چیرې دا به اجنډا په داخله شوه، دا به لکه زیان نه پسې مغلقي.
بله، دغه پلاوی چې په قطر کې خبرې تر سره کړلې، افغان دولت پلاوی وویل چې موږ وقفه نه کوو، یعنی په دې معنی باندې چې موږ رخصتي نه کوو، بیرته راځو کابل ته او دغه اجنډا چې د مقابل لوري مطرح کړی ده هغه فهرست چې دوی ته ورکړی په دې باندې خپل مشرانو سره خبرې کوو. دوی کابل ته د دې لپاره راغلی چې لمشرانو سره وغږیږي. د طالبان هیات ولې پاکستان ته تللی؟ آیا هلته چا سره دوی غږیږي، چا سره مشورې کوي؟
اول خو خبر سره موافق دی چې موږ واکسن نه کړو. دویم مسله دا ده چې فکر نه کوم چې دا افغانان او دواړو خواوو په غوښتنه دا واکسن شي. تاسو نو پردې ساعت د سوي نوی کال شروع کېږي، هلته په اروپا او امریکا کې رخصتي کوي. که دې ته دا ده، دویم دا چې په امریکا کې نوی جمهور رئیس راځي، د هغې تر راتګه پورې مثلا د په اجنډا باندې بحث کول چې د امریکایان په دې مسله کې اشراف لري. د پاکستان د امریکایانو په تنګ پاکستانیان هم اشراف لري. ډېر طبیعي ده چې دا خلیجال هم پاکستان ته تللی او دا همدارنګه یاجي د طالبانو د قطر سیاسي دفتر مشر ملا برادر هم هلته ځي. دوه شیان ښودل کېږي، یو دا ده چې په طبیعي ډول پاکستان نفوذ لري په طالبانو باندې، بل خوا امریکایان پاکستان ته وایي چې په دې ارتباط هڅه وکړي او پاکستان وایي چې دا مستقیم وایي. د بل خوا تاسو متوجه چې عمران په کابل کې ځینې وعدې کړي چې د خپل نفوذ له طالبانو باندې استفاده وکړي، د فرصت استفاده کوي.
بله، مننه کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانغزي و چې د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله د ورستیو څرګندونو او د چې د خبرو بل پړاو به په کوم ځای کې تر سره شي په دې اړه خپل نظر سره شریکو. و مرود المخک چې ښاغلی عبدالله وای چې د خبرو په دغه خبرو کې پرمختګ شوی دی او نن به د افغانستان دولت د مرکزی پلاوي سره وګوري او د راتلونکو خبرو یا د خبرو د دوام په د څرنګوالي په اړه به ورسره سلا مشورې وکړي. ازادي راډیو او هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له ازادي رادیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وړاندې به واورئ چې د پکتیکا اوسیدونکي وایي چې د پلتو بند پروژې کار باید ژر تر ژره بشپړ شي او دغه پروژه هم یا دغه بند هم باید ښه کیفیت جوړ شي. خو تر دې مخکې یوه نړیواله موضوع د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین خپل اروپایي سفر لنډ کړ او د مزنونو روسي هکرانو لخوا د پراخو انټرنیټي بریدونو د پایلو سره د مقابلې په هدف بیرته واشنگټن ته ولاړ. دسمبر په 14 په لومړي ځل د دغو سایبریا انټرنیټي بریدونو راپور ورکړل شو. د موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی. استودیو کې سره د فریبا جان مهرباني.
بله مننه. د ملي امنیت شورا ویاند جان اولیوت په یو بیان کې ویلي چې تما او رابرټ اوبراین د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې د دسمبر د 15 په وروستیو او د 14 نیټې لومړیو ته پلان شوی و ګډون وکړي. دی وایي شغله اوبراین به د رواني اونۍ په وروستیو کې د ملي امنیت شورا د لوړ پوړي ساتي په غونډه کې بیرته ګډون وکړي. سپین ماڼۍ وړاندې اعلان کړی و چې د سایبر یا انټرنیټي بریدونو سره د مقابلې لپاره د همغږي یو ډله جوړه شوې ده. په دې ډله کې د امریکا فدرال تحقیقاتي اداره یا اف بی آی، د کورنۍ امنیت وزارت او د دغه هیواد د استخباراتو ملي اداره شامل ده. په لومړي ځل د دسمبر په 14 د دغو بریدونو راپور ورکړل شو. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت دا نه دی ویلي چې څومره ادارې هک شوي دي، خو د دسمبر پر 14 رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا د کورنۍ امنیت د خزانه او سوداګرۍ وزارتونه په دغو ادارو کې شامل دي چې بریدونه ور باندې شوي دي. د کورنۍ امنیت وزارت او زرګونه نور ادارې پر دې پلټنه کوي چې دغو سایبری بریدونو ته څنګه جواب ووایي. امریکایي متخصصین تور پورې کوي چې د روسیې د حکومت هکرانو دا کار کړی دی. په واشنگټن کې د روسیې سفارت دغه تورونه رد کړی دی او د دسمبر پر 14 په یو اعلامیه کې ویل چې روسیا په سایبری برخه کې تهاجمي عملیات نه کوي. د امریکا د سناتورانو یوې ډلې چې له دواړو ګوندونو جوړه ده په یو لیک کې د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې او د سایبری امنیت له مدیرانو غوښتي چې د دغو انټرنیټي بریدونو د پراخوالي په اړه یو راپور ورته چمتو کړي. سناتورانو دا هم غوښتي چې د ټولو فدرال ادارې لست چمتو کړی چې سافټویرونه له خطر سره مخامخ شوی دي. اوس د امریکا د ملي امنیت او سایبری امنیت ادارې فدرال ادارو ته سپارښتنه کړې چې له هغو سافټویرونو کار ونخلي چې له بهر د یو بل هیواد د هکرانو لاسرسي ورته شونې دي. دا به څونی وخت ونیسي چې پلټنه وسی چې په دې بریدونو کې د کومو حکومتي او خصوصي شرکتونو پټ معلومات احتمالاً خلاص شوی دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري او اوس هم اقتصادي خبرونه اسد الله لودین.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د تیر کال پرتله روان کال په بلخ ولایت کې د شاتو په تولید کې 10 سلنه زیاتوالی راغلی. دغه وزارت ویان اکبر رستمی وایي چې د بلخ د شاتو سګنۍ تولید کچا 15 میټریک ټنو ته رسیدلې ده چې تیر کال د تولید کچا 12 میټریک ټنه وه. ښاغلی رستمی زیاتوي په دغه ولایت کې د شاتو مچیو د روزونکو شمیر هم 456 ټنو ته رسیږي او د شاتو مچیو روزنې په برخه کې په دریو ټولنو کې فعالیت لري. د چهارکند، شولګری، دولت آباد، نهر شاهي، شورتپه، خلم، بلخ، دهدادي او چمتال ولسوالۍ د بلخ ولایت د شاتو اصلي تولیدونکي سیمې دي. د بلخ شات تر ډیره د سیمې په بازارونو، د ښار مارکیټونو او کرنیزو نندارتونونو کې خرڅیږي. په یو بل خبر کې اوري چې په افغانستان کې سږ کال د غنمو حاصلات 15.1 میلیون ټنو ته رسیږي چې د تیر کال په نسبت 300,000 ټنه ورکه زیاتوالی راغلی. د کرنې او بولګول او مالدارۍ وزارت وایي چې افغانستان په کال کې 4.4 میلیون ټنو غنمو ته اړتیا لري چې 1.3 میلیون ټنه غنم له اړتیا څخه لږ دي. د وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې په افغانستان کې زیات غنم په ترتیب سره له کندوز، هلمند، هرات او قندهار څخه ترلاسه کیږي. د کرنې او بولګول او مالدارۍ وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخې د افغانستان د غنمو په ستراتیژیکو زیرمو کې 10,000 میټریک ټنه غنم ذخیره شوی چې د طبي پیښو پر مهال زیانمنو ته ویشل کیږي. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه 1 ډالر شپږ وی افغانۍ نوی پوله، 1 یورو 2 نوی افغانۍ، 1 انګلیسي پاوند 101 افغانۍ شل پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.40 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 4.8 افغانۍ.
له اسد الله لودین مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. او سمي و اقتصادي لوی پروژه د پکتیکا د اوسیدونکو لپاره ډیره مهمه ده. پلتو بند پروژه له څو کلونو راهیسې نه ده عملي شوې. ډیزاین کلونه مخکې ترتیب شوی او بشپړ شوی، خو د پکتیکا اوسیدونکو وایي چې د چارواکو د پرلپسې ژمنو سره سره دغه پروژه کار نه و پیل شوی. د دې پروژې کار بلاخره 13 ورځ عملا پیل شو. د دې پروژې لګښت تقریبا 40 میلیارد افغانۍ شوی دی او چارې به څو کلونه وخت ونیسي. د ازادي رادیو خبریال سیمه ایز خبریال احسان آریان پرې رپورټ لري.
د پکتیکا ولایت یو شمیر مدني فعالان او اوسیدونکو کالای وي خو په دې ولایت کې د کلونو غوښتنو وروسته د پلتو بند د چارو پیلیدو ته خوشاله او هیله مند دي. له بلې خوا په ځایي او مرکزي ادارو غوښ کوي چې د لویو پروژو چارې په ښه کیفیت او په وخت د پروژې له ډیزاین سره سمې بشپړې کړي. دوی وایي حکومت له دې وړاندې د پکتیکا له خلکو سره په نورو برخو کې هم غنښمنې کړي چې لای هم د پیلیدو سرک نه لیدل کیږي. مدني فعال احسان الله احسان وایي
چې ولاس یوازې د دې کار دی عملي کولو لپاره دا غوښتنه نه لري چې بند باید جوړ شي. هغه څه چې په قانوني چوکاټ کې، هغه څه چې د انجینري په لیول کې د دې کار لپاره کوم معیار ټاکل شوی دی، په دې هیله چې دغه بودیجه همدلته په دغه کار کولو باندې مصرف شي.
په افغانستان کې د پرختیایي چارو مشر عبدالرحمن آتش د پلتو بند د پروژې د جوړېدو په اړه د خلکو غوښتنو او وړاندیزونو ته په پام وویل چې دوی هڅه کوي څو یاده پروژه په کم وخت کې په ښه کیفیت بشپړ کړي.
دغه درې اساسي اهداف په اساس موږ مخکې ځو. یو له اهدافو نه دا ده چې موږ پروژه باید اقتصادي تمامه کړو. دویم هدف مو دا ده چې په کم وخت کې باید دا مخکې یوسو. او دریم هدف مو دا ده چې دا باید په کیفیت
د پلتو بند چې عملی چارې به هم ژر پیل شي په جوړېدو یې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې په دریو کلونو کې به بشپړ شي. د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکنی هم مني چې د پلتو بند پروژه له کلونو وروسته پیل شوه. نوموړی د دغه پروژې د پرانستلو لپاره له مرکز څخه راغلی پلاوي ته په خوانی هغه ژمنې هم وریاده کړې چې افغان ولسمشر او د مرکز کابل په کچه یو شمېر ادارو له دې ولایت سره کړې وې او د ژر عملي کېدو غوښتنه یې وکړه.
دا غبان چې نن موږ افتات کو کدا لاس کلمه کې جوړ شوی وای دا په حقیقت کې دی غلی او د میواجاتو ګودام او کندو وي د محلي ورګرنو د لوی رئیس امنه دا وختره ده چې د دې ورس غاکتر زموږ تور ورسوا
د پلتو بند د چارو پیل دا ک لوی خو بیروزګار کسانو ته کار پیدا کوي لابل خو د پروژې ل تکمیل وروسته به د ولایت د بیلابل سیمو 3500 هکتار اسمکه هم خړو بشي چې دغه کار به د پکتیکا د خلکو په کرنه او اقتصاد ښه اغیز وکړي. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
او سم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوي. رحمت الله افغان د یو شمیر ورسپانو خبرونه مطالب لست دي.
8 صبح ورسپانې د کلی څو ورځې وړاندې طالبانو د پیشنهادي جنډا مفردات خبره کړل چې مهم اسلامي نظام د دینی عالمانو سراسري شورا جوړول، اسلامي معارف او د شریعت پر رڼا کې د نارینه وو او ښځو حقونه وو په سرمقاله کې راغلي، خو طالبانو د دغو وړاندې شویو مفرداتو تفسیر روښانه کړی نه دی چې آیا د طالبانو اسلامي نظام به له اوسني نظام سره څومره توپیر ولري. چې د سرمقاله لیکونکي په خبره ممکن د خبرو په پرمختګ کې په دې اړه جزئیات وړاندې کړي او ورباندې بحث وسي. په سرمقاله کې یادونه سوې طالبانو د افغانستان په دولت جګړه د یوې مهمې حربې په توګه وکاروله، خو د دوی له لوري په ایجنډا کې د اوربان وړاندیز د بحث وړ نه و. د لیکوال پان نو له دې ښکاري طالبان په دې سره غواړي چې نورو غوښتنو ته ځانونه ورسوي، لکه داسې تضمین غوښتل چې د ملګرو ملتونو له تور لیسته د خپلو مشرانو نومونه وباسي او نور مسل. نو د سرمقاله لیکونکي په باور داسې معلومیږي چې طالبان به په اسانی اوربان ته غاړه کښېنږدي. د سرمقالې په پای کې راغلي د سولې پیشنهادي ایجنډا دواړو خواوو یو بل ته سپارلې، خو په دوی کې دومره توپیر لیدل کیږي لکه د چین پلان او اوږ دیوال. د لیکوال پان په داسې مذاکراتو کې د فکر لیدلوري او د ایجنډا تفاوت طبیعي خبره ده، خو له هر څه وړاندې افغانان سوله او اوربان غواړي. مسیر ورځپاڼې لیکلي د سولې په خبرو کې له ځنډ سره دوه لویې اندېښنې راپورته سوې. یو دا چې د دغه ځنډ په وخت کې تاوتریخوالی هماغسې روان دی او لا زیاتیږي. دویم دا هسې نه چې خبرې بیرته په ټاکلي وخت بیا پیل نه سي. د لیکوال پان ځینې کړۍ سر له اوسه هڅه کوي چې د خبرو د بیا پیل په وړاندې ستونزې او خنډونه جوړ کړي، خو لیکوال په دې اړه ښکاره شواهدو ته اشاره نه ده کړې او نه یې هم د کوم چا نوم اخیستی. د سرمقالې په پای کې راغلي دا خبرې به اوږدې، لنجمنې او سختې وي، خو بیا هم باید دوام وکړي او په هیڅ ډول باید بندې نه سي او یا داسې شرایط وړاندې نه سي چې د خبرو د بندېدو لامل سي. نو له همدې امله باید باوري خبرې دوام وکړي او ورسره دواړه اړخونه ترورستي بریده هڅه وکړي چې تاوتریخوالی راکم کړي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي که طالبان د افغانستان د حکومت هغه وړاندیز ومني چې په کور دننه دې مذاکرات وسي، نو باید یو داسې حایله سیمه چې امنیت یې د ملګرو ملتونو په لاس کې وي رامنځته سي. په سرمقالې کې راغلي په کور دننه د مذاکراتو ګټې دا دي چې په افغان کشاله کې د بهرنیانو لاسونه لنډیږي، افغانان ژر سولې ته رسیږي او د خلکو باور په سوله زیاتیږي.
د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوي و. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروئ، خو اوس یوه بله موضوع. په اسپانیا کې له کرونا وبا څخه د یوې زړې بوډۍ له رغېدو وروسته ډاکتران او نرسان حیرانه شوي. اسپانیا د نړۍ په لسو هیوادونو کې یو دی چې د کووید 19 ناروغۍ پیښې پکې زیاتې دي. نور له احمد شبه راورو.
د اسپانیا په پلاسمینا مادرید کې ډاکټران او نرسان هغې مېرمنې ته چکچکې کوي چې تر سلو کلونو تیره ده او له کرونا رغېدلې ده. ډاکټر الفارو اونا خوشي څرګنده کړه او ویې ویل
دا ناروغه 104 کلنه ده، په کور کې اوسېده، دا وژغورل شو. تیر کال یې انفلونزا ای ناروغي تیره کړه او دا کال یې کووید 19 ته ماتې ورکړه، اوس بیخي ښه ده.
ډاکټر اونا زیاته کړه چې 104 کلنې ایلینا ته د بستر په وخت هیڅ د اکسیجن اړتیا پیدا نه شوه، د دې لپاره چې عمر یې زیاتو ورته اندېښمن و. د اسوشیټډ پرس اژانس د راپور له مخې په پیل کې چې کله ایلینا په روغتون کې بستر شوه سمه نه شوه ښخېدلی، خو اوس عادي خبرې کوي. ایلینا د کووید 19 په څنګه کې څوارلس ورځې بستر و. تر اوسه د امریکا تر متحده ایالاتونو، هند او برازیل وروسته تر بل هر هیواد په اسپانیا کې د کورونا وبا د قربانیانو شمیر زیات دی. په دغه هیواد کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیله تر اوسه تر 8 زر ډیر کسان کووید 19 ناروغي وژلي دي او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 1,012,000 اوښتی دی. هیله ده چې ډیر ژر د اروپایي ټولنې په هیوادو کې د کورونا واکسین پیل شي. اوس د بریتانیا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د واکسین بهیر شروع شوی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:00 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه خپرېږي، خو اوس اسدالله الدین ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتنه کوي چې د ملکی مرجوب له راپورونو په اړه بشپړه څېړنه وکړي. کمیسیون د غوښتنه ورسته له هغه کوي چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکیانو د وژل کېدو تازه راپورونه ورکول شول. د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو پلاوي په مشرۍ پاکستان ته روان شوی. دغه پلاوي به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. کابل او څنګلوري ولایت کاپیسا کې مقناطیسي ماین چاودنو یو تن وژلی او درې نورې ټپیان کړي دي. کابل کې نن سهار د 500 فامیلیو په سیمه کې چاودنه وشوه چې دوه تنه ټپیان کړل چې هویت یې معلوم نه دی. خو کاپیسا کې بیا چاودنه پر پولیسو شوې چې یو پولیس یې وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. د کندوز چارواکي وایي یو ځوان چې سلمان نومید د تختونکو له منګولو را خلاص کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له ډیره بهرنیو جنګیالیو غوښتل چې له دغه هیواده ووزي. د امنیت شورا دا اعلامیه د روسیې ملاتړ هم لري. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته یې دوام ورکړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوورې دونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافي همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي موادو په لړ کې په افغانستان کې د شیشې استعمال په چټکی سره ډیریږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په ننګرهار ولایت کې زرګونه کیلوګرامه نشي مواد تر نیمولو وروسته وسوځول شول. لومړی عملیات چې د قوس د میاشتې پر 13 نیټه له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو لخوا په خوږیانو ولسوالۍ کې وشول. په نتیجه کې 28,000 کیلوګرامه چارس ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان تر قاریان ازادي راډیو ته ویل دوهم عملیات چې له نشي موادو سره د